احمد شبریم دا سجی رډو په ماشمنی خبری مچله کې ساسو کوربا. السلام علیکم. دا سجی رډو دا خبرونه په منځنی صفه 12 شپښ نیوی په رډو کې اوریدل شي او د فیسبوک لاله یې پښوندې پنه کتل شي. مخکې تر دې چې د خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، د دې ساعت مهم خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یوه خپاره کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2022 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوي سرغړونې رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ 12 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د زورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه په یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي. د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې چالې او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور له مخې د اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلې دی. دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کېږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشتوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې خبري وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیه ملکیت ته سره لیدلې دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. له نږدې یوې لسیزې راپه دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړپړ وو. د کریمیا ټاپو وسمه کې روسي چارواکو د اوکراین د لومړۍ میرمن اولنیا زلنسکا اپارتمان لیلاموي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې د کریمیا ټاپو وسمه چې روسي له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، په یالتا تفریح ښار کې د اولینا زلنسکا اپارتمان څه باندې 3 میلیونه روبل ارزښت لري چې څه باندې 240 زره ډالره کېږي. په کریمیا کې د روسیې له لوري د غوره شوي پارلمان مشر ولادیمیر کانستانتینوف نن وویل چې یو شمېر نورې شتمنۍ هم چې د هغو بهرنیانو مربوط چې د روسیې مخالف هڅې کوي هم پلورل کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې یوناما وایي تر 1600 ډېرې داسې پیښې ثبت کړي دي چې طالبانو د توقیف پر مهال له بندیانو سره له زور زیاتي کار اخیستی. وړاندې به د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې تاسو له دې هم خبر کړو چې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان جنو او ښځو حقوق ورکړي. د تورخم په دروازه کې مو د سوداګرو له ستونزو خبرو. د غور د وچکالی ویډیوی راپور لرو او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ سپورتي خبرونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي او په رادیو کې په ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي او په ازادي رادیو .com کې هم تاسو دا خبرونه اوریدلی شي. لومړی راپور ته به مخه کړو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما وایي دوی د بشري حقونو د سرغړونې تر یو تر شپږ وضعیت قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت یونما دا راپور ردوي. یونما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا مواد دي د 2023 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. دوی نما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د طرفونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتولو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي دي. راپور وایي که څه هم د حاکمو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپورت په توګه دا موارد نه دي مستند شوي. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی، ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو توقیف ځایونو او زندانونو کې هیڅ ډول شکنجه نشته او همداراز د استخباراتو په ځینو اړوندو ریاستونو او څو قمندانیو او هیڅ ځای کې د نوموړي په خبره څوک چاته فزیکي سزا نشي ورکولی او څوک وهلی ټکولی نشي. خو د بشري حقونو یو فعال عظیم ازمي چې د طالبانو په زندان کې اووه میاشتې تېرې کړي، بیا له موږ سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي. نوموړي موږ سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ چې د شکنجې وهلو او رټولو په زور له خلکو څخه اقرار اخیستل کېږي او هغه جرم چې دوی نوي کړی پرې قبولېږي. د یادونې ده چې یونما په تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او له دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي. مننه.
له سنا کاکړ څخه مننه چې د یونما د نننی راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړل. تورخم ته ورسو. یو له سرزی مخکې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې تر هغه وروسته دغه لویه لاره د سوداګرو او خلکو د تګ راتګ په مخه وتړل شوه، خو تېره اونۍ اعلان وشو چې دا لاره پرانیستل شوې ده. اوس هم د افغانستان لخوا یو شمېر سوداګرو ویلي دي چې پاکستاني لوری دوی ته بهانې لټوي د دوی په وینا، او نه پرېږدي چې د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان خواته واوړي. د تورخم له پوری غاړه د دیورند له کرښې ها غاړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری را سره ده. شینواری صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تازه معلومات څه دي؟ ها خواته هم دغه شکایتونه موجود چې د افغانستان خواته موټر نشي راوښته؟
بالکل، داسې ده چې د تورخم دروازه خو خلاصه شوې ده سپتمبر په 15 نیټه باندې، خو هغې نه سمدستي پس بیا دلته کې لومړی د سکینر خرابي مخې ته راغله. پاکستان خواته چې کوم د امپورټ یا د درمداتو سکینر و هغه خراب شوه، او چې کوم افغانستان نه د تازه میوو او سبزیو ګاډي راتلل، نو په هغې باندې څو ورځې تېره شوې، ځینې سبزۍ میوې په ګاډو کې خرابې شوې. اوس حکومت دې طرف ته پاکستان اړخ ته یو بل شرط دوی ته ښه دی چې هغه د کارنتین شرط دی چې دا پخوا په تورخم باندې دغه قوانین نه لاګو، یعنی کارنتین په هغه پرمختللو هیوادونو کې د دوو ملکونو ترمنځ په پولو باندې دغه کارنتین مرکز جوړیږي چې ډیر ډیولپډ یا پرمختللي هیوادونه یې اولته کې جدید ترمینل موجود دی، خو تر اوسه پورې په تورخم کې هغه ټرمینل باندې کار شروع دی خو تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی، ځکه چې تورخم لار ډیره تنګه ده. او په دې تنګه لار کې چې ډیر ورځو لپاره یا ډیر وخت لپاره گاڑی ودرول شي او د افغانستان نه پاکستان ته او داس په خور طرف ته لاړ نشي نو ته دینه ټرافیکی ستونزې راولاړېږي. دوی اوس ویلی چې پلانټ پروټیکشن ډپارټمنټ یعنی دا دلته کې د پاکستان چکم فوډ اینڈ فوډ سیکورټی د خوراک چکمه محکمه ده د پاکستان چکمه څنګه ده د وزارت هغوی ورته اوس دا شرط ښایي چې څومره خوراکي شیان افغانستان نه پاکستان ته راځي نو دا به پلانټ پروټیکشن ډپارټمنټ چکمه دا په دې نوم باندې یوه محکمه ده یوه سرکاري اداره ده دوی به دلته لوی ګودامونه جوړوي او چې څومره دا د خوراکي شیان دي په دې باندې به فیومیګیشن سپری ورکوي چې هغه جراثیم کش سپری او دا یو انټرنیشنل پروتوکول چې کله خوراکي شیان راوړي نو دوی باندې به اول سپری شي او بیا به دا پاکستان ته داخله کړي.
او بخښه د پاکستان له خوا کوم موټر د افغانستان خوا ته ځي هغوی هم له ستونزو سره مخامخ دي او کنه هغوی ته خپله په سرحد کې خلک څه نه وایي؟
نه نه په افغانستان کې تر اوسه پورې پاکستانی ګاډو ته کوم شرط نه دی ښودل شوی. دغه شرطونه چې کوم دي دا اوس چې دغه دروازه خلاصه شو هغې نه پس ورته پاکستان دغه محکمې دا شرط کېښوده او دوی ورته چې کله نه چې فاټا یعنی پخوانی قبایلي
او بخشه تر اوسه پورې چې تاسو هلته شرایط ګوري تر اوسه پورې د دې شرایطو باوجود د افغانستان د سوداګرو ګاډي د پاکستان خواته اوښتي دي او کنه لا تر اوسه پورې هیڅ موټر نه دی تیر شوی؟
ګاډي خو ډېر زیات راوختي دي خو چې کله د افغانستان نه پاکستان ته ګاډي راپوري وزي نو پاکستان خواته بیا دا مختلف پروسس نه تیرېږي دې کسٹم ډیوټیا داکاږي او
نه لاندغه پروسیسونو نه تر اوسه پورې ګاډي تیر شوی دي
مختلفو پروسیسونو نه تیرېږي ګاډي خوده طرف ته ولاړ دي کله انګورو ګاډي دي د پیازو دي ټماټرو دي تازه سبزی او میوه ګاډي ما په خپل موقتل دې طرف ته صفاو شات سلورو سونه تر 500 پورې ګاډي دې طرف ته ولاړ دي خودی ته لومړی شردای چې تاسو به خپل مال سکینر نه تیروي مسئولات به جمع کوي او بیا به دا چکم کارانتین مرکز دی دې کې به ورځ دوه تیری او دا غي پروسس نه پس په دا بیا په خور طرف ته ځي خو دلته چکم سوداګر دی یوی په دې باندې په احتجاج دی چې دا پالیسی په 2013 کې مراوړت شوی و چې په هغه وخت کې احتجاج وشو او د سوداګرو خبره بیا ومنل و او د دوی چکم دلایل وغم ومنل شو او داغه وخت په خیبر پختونخوا په پیښور کې چې کوم د پاوز کور کمانډرو په 2013 کې هغه ورته دا شرط ختم کړه او چې دا وس ممکن نه ده ترخم دومره مطلب ده چې پر مخ کې نه ده تلای چې تلته کې دومره زیات
نه ولا ګول شي ماننه فرحات شنواره چې دا معلومات مو د ازادي رادیو لوریدونکو او د دې فیسبوک خبرونې لیدونکو سره شریک کړلې وي. خبرتیا وروسته به مو د نړۍ د یو شمیر بهرنیو چارو د وزیرانو لیوي اندیشنې خبر کړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د نړۍ د یو شمېر بهرنیو چارو د وزیرانو له اندېښنې به مو وړاندې په خبرونه کې خبر کړو. خو اوس به د ناروې د کډوالو د شورا لوی اندیشنې د دې شورا وی مش په افغانستان کې بشری کړکېچ اندیشنه ښکاره کړې ده. د دې شورا د عدالت غوښتنې د برخې مش بکی روبی د سیشن بی پروس د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. جزئیات ته خاطر پردیس په دې ویډیو راپور کې
په افغانستان کې د بشری ناورین په اړه د ناروې د کډوالو شورا اندیښنه. دغه شورا وی په افغانستان کې د اوسنۍ بشری ناورین او مهم لامل په دغه هیواد کې سیاسي بی ثباتی ده. د یادې شورا د عدالت غوښتنې برخې مشر بکی روبی د سه شنبې په ورځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د تیرې دوه کلنې دورې پر مهال د رامنځته شوي بشري بحران اصلي لامل د سیاسي بې ثباتۍ ترڅنګ د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول د خزو پاړه بشمیر فرمانونه او محدودیتونه خودلی دی. خو طالبانو بیا په افغانستان کې د بشری ناورین پاړه د نړیوالو راپورونو تل پروپاګاندا بللی ده. اغلی روبی ویلی د افغانستان خلک اوږدمهاله پایښت لرونکي حل لارو ته اړتیا لري او دا ستونزې یوازې د بشري مرستو په زیاتوالي نه حلیږي، بلکې پراخ اقتصادي ثبات او د پراختیایي مرستو بیا پیل ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره په افغانستان کې بانکي سکتور، اقتصادي بنسټونه، د نړیوال بانک د مرستو کمیدل او په دغه هیواد کې بندیزونه د خلکو ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ناروې شورا د عدالت غوښتنې د مشر له قوله لیکلي چې نړیواله ټولنه د سختو اړتیا وړ مرستو د برابرولو لپاره خپله جدي هڅه کوي، خو په ټوکه یې په کابل کې واکمن نظام خپلې سختریزې پالیسۍ پر مخ وړي په داسې حال کې چې افغانان سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه انسټیټیوټ په یوې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه هیواد به تر هغه وخته پورې د بحرانونو له دورې سره مخ وي تر څو چې ژور اقتصادي ننګونو ته د حل لاره پیدا نه شي. د سیاسي چارو کتونکو بشیر دودیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناروې شورا خبره تر ډیره سمه ګڼي. هغه وایي سیاسي ثبات د ټولو ستونزو د حل یوه مهمه لاره ده. له دې سره په خوا کې اقتصادي شنونکو اظهار فصلي بیا د ناروې شورا دغه څرګندونو ته په اشاره سره وایي د کمزورو سیاسي اړیکو له امله د افغانستان اقتصادي اړیکې له بهرنیانو سره کم رنګ دي. خو د نوموړي په خبره قوي اقتصادي اړیکې کولای شي دننه په افغانستان کې د ډیرو ستونزو حل ته لار پیدا کړي. د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې هغه مرستندویه نړیوالې موسسې چې خلکو ته د بشري مرستو په برخه کې مرستې رسولې د بودیجې له کمښت نه شکایت کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر د روان کال په می میاشت کې 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې د راډیو لاله اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د نړۍ د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض نه لاس واخلي. تفصیل له فريدې سیال څخه.
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نړۍ د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وای. لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلې دي یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نخښه کړې دي او دوی لامه ژوند د ګوښه کړې دي. د اعلامیا د البانیا، بلجیم، کابو، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لکزامبورګ، مالټا او هسپانی د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول باندې چمتو شوی و او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویب پاڼه باندې خبره کړې ده. د طالبانو حکومت ویان زګولا مجاهد د اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو راپور ښيي تیر یو کال کې له هر دوو یوه ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوی او ترڅنګ د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیزې ویجاړونکي بلل شوی دی. د دې هیوادونو د طالبانو څخه غوښتنه دي چې سم د لاسه د بندیزونو لري کړي، د بشري حقوقو او ازادۍ او څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادۍ او په ځانګړي ډول زده کړو کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې لمه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لګکیو او ټول افغانانو په ګډون دی او ټول شموله حکومت بهیر پایل اړین بلل شوی دی. خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل لمه کې د هم ویلي دي چې افغانان چې نو خو سره د دریدو ډاټ ورکي او دوی ویلي دي چې دوی به د افغانان چې نو خو سره دریږي، خو لدی ټول سره سره د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو په وړاندې لګول شوی بندیزونه محدودیتونه
روسا
ندی
لري کړو
دا ټول بندیزونه
پر ځای دي. مننه فريده سیال ولا چی د نړۍ د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو اندیشنې په دې راپور ویډیو راپور کې لته سره شریک کړه. اوس هم یو نړیواله مسله، البته له افغانستان سره په ارتباط. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په خپله وینا کې د اوکران مسله ډیره یاد کړه، خو افغانستان یاد نه کړ. ولې؟ دا پښتون اسما همکاري فرشتې نگاه په یو ویډیوي مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دفتر لغړی الیزابت سټینکی څخه کړې ده. د اغلی سټینکی څرګندونه اور
پرزیدنت بایدن د مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنرانی داشت.
ولسمشر بایدن د ملګرو ملتونو عمومي مجلس کې وینا درلوده. هغه ویلي چې د امریکا حکومت مثبت لیدلوری لري، باید چې په ګډه کار وکړو څو د نړۍ تر ټولو مهمو کړکیچونو ته رسیدګي وکړو. سمه ده چې هغه د افغانستان موضوع ته اشاره ونه کړه، خو مهمو ارزښتونو لکه له بشري حقونو ملاتړ، د بې وسلۍ له منځه وړلو، خوراکي امنیت او نورو موضوعګانو ته اشاره وکړه. څرنګه چې د امریکا حکومت ویلي، افغانستان نمرتوب دی او د افغانستان له خلکو ملاتړ زموږ مهم نمرتوب دی.
قسمی که ما بشنویم از حکومت امریکا، افغانستان یک اولویت است و حمایت از مردم افغانستان یک اولویت کلیدی است.
شما از تاسو د بشری حقوقو په تر او ویل اغست چې د طالبانو تراکمیت لاندې اوستیدګي په ځنګړې توګه د خزو او انجونو بشری حقوقو په تر او دا تر کومه حد د ولسمشر بایدن حکومت ته دا اندېښنې وردی او کاندېښنه لري په دې تر او اقدامات کړی دي.
اقدامات را د مورد روی دست گرفته.
از دیدگاه حکومت امریکا آموزش یک حق انسانی است.
د امریکا حکومت له نظره زده کړه یو انساني حق دی. د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره زده کړه مهمه ده. ګورو چې د ښځو د نه ګډون له امله د افغانستان اقتصاد هر کال له $1 میلیارډ زیات زیان ګوري. په ټوله کې بشري حقونه د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب لري.
حقوق بشر به طور عموم یک اولویت است برای حکومت امریکا.
خب اوس چې د ملګرو ملتونو عمومي ناسته دوام لري، هلته د طالبانو حکومت استازی نشته. دا بحثونه چې د طالبانو له حضور پرته هلته کیږي، هغه به ستاسو په نظر څومره موثر وي؟
په نظرتون
فقط میتوانم برای حکومت امریکا
یوازې ویلی شم چې د امریکا حکومت په استازیتوب خبرې وکړم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ګډون موخه دا ده چې نړیوالو همکاریو باندې ټینګار وکړي، څو نړیوالو کړکیچونو ته رسیدګي وکړي،
تاکي بتوانیم به مهمترین چالش های دنیا بپردازیم.
اما رئیس جمهور امریکا در مجمع سازمان ملل، د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په مجمع کې وینا وکړه او تاسو هم وویل چې د وینا له مهمه برخو یوې بشري حقونه و. نن په افغانستان کې موږ د ښځو د حقونو یو بل فعال د نیول کېدو شاید هم یو. تاسو فکر کوئ چې دا ټولې ویناوې به د میلیونونو نجونو او ښځو په وضعیت کې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي څه بدلون راولي؟
د سلطې طالبان با محدودیت زندگی میکنن.
خب تمرکز حکومت امریکا قسمی که گفتم اینجا
څه رقم می چې وویل، امریکا د ملګرو ملتونو لپاره منشور او بشري حقونو په تړاو پاره نړیوالې اعلامیې ټینګار کړی دی. څرنګه چې تاسو له حکومت او وزیر بلینکن اوري، موږ ډېر په نړۍ کې د بشري حقونو په تړاو غږیږو.
اگر حکومت طالبان محدودیت ها را افزایش که د طالبان حکومت د ښځو او نجونو په تراو بندیزونه زیات کړي، تاسو د زده کړو په تراو وویل کله شپږم ټولګي لور خوندې او پانتونونه د نجونو زده کوونکو پر مخ ترلې پاتې وي، د امریکا حکومت به کوم اقدام وکړي؟ آیا په مستقیمه توګه بل طالبانو سره خبرې پیل کړي، او یا به هم پر طالبانو محدودیتونه او یا بندیزونه چې خزینه فعالان هم غوښتنې کوي وضع کړي؟
وضعیت کرد بر حکومت طالبان؟
قسمی که گفتم از دیگاه حکومت امریکا،
لکه څنګه به چې وویل، د امریکا له نظر زده کړې او انساني حق دی، او پوهیږو چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس او میرمن امیری په دې اړه کار کوي. زما مسؤلیت ډېر سیمه ییز دی، خدای چې زموږ همکاران په دوحه او یا هم واشنگټن کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
کار میکند. مسئولیت من بیشتر در سطح منطقه‌ای است.
الیزابت سټیکنی. اوس هم غور ته مخه کوو. په غور کې د وچکالی دا ویډیو راپور په ګډه سره ګورو.
د شپاړس کلن ذبیح الله کروندې د هغه د تمې خلاف سږ کال نیمایي حاصلات هم نه دي ورکړي. غور کې سختې وچکالۍ او ګرمۍ هغه ته له پلاره ورپاتې د غنمو کروندې سختې اغېزمنې کړې دي. ذبیح الله د خپل پلار له وفات وروسته د خپلې څلور کسیزې کورنۍ مسؤلیت لري.
سکل هیڅ غنم نه دی شوی. غنم مو کرلی و ټول ملخان او ګرمي وهلې. هیڅ څه نه دی پاتې. اوبه هم نه ول. پاک ګرمي وهلې دي.
غور د افغانستان له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې تلونکې لارې اکثره خامې دي چې له امله یې لرې پرتو سیمو ته لاسرسی هم سخت دی. همداراز د دغه ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي چې د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال اغېزمن کېږي.
دیگه سالا ما با بالای کو خرمن میکردیم.
په تیرو کلونو کې مو لغره له 50 تر 60 منو غنم ټولول او په سار یو تراکتور مو کور ته راوړل. سږ کال وچکالی دی. په شام و دلته راوړی خو هیڅ ترې نه جوړیږي.
له بلې خوا د ښځو پر کار د طالبانو بندیز له امله د بشري مرستو ګڼ شمېر بنسټونو خپل فعالیتونه درولي چې بزګران یې لا زیات اغېزمن کړي دي.
د غور راپور مو اورېده. اوس د خبرونې وروستیو ته تللي یو. له بختیار ساحل څخه سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کورنۍ کرکټ کې پیل شوې د فرست کلاس سیالۍ چې څلور ورځنۍ سیالۍ هم بولي نن د میوند اتلانو لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي او په پلان کې و چې وروستۍ ورځې د همدې میاشتې 22 نیټه وي. خو د لوبې په درېیم ورځ سیالۍ نتیجه ورکړې ده او میوند اتلانو لوبډلې دغه سیالۍ ګټلې ده. د دې سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ توپ وهنه د هندوکش سترایکرز لوبډلې چې بهیر شاه محبوبې لوبډل مشر و هغوی کړې ده. د 340 دشمنډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته آفتاب علم ورسره درویش سولي او شدر نوري نیمه سلیزې وهلې وې. د اتلانو لوبډلې لپاره بیا مجیب زدران په نوم چټک توپ اچونکي او ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپ اچونه کړې وه. په مقابل کې د اتلانو لوبډلې خپله لومړۍ پاڼۍ د توپ وهنې ترسره کړه چې دوی 368 منډې وکړې. 22 منډې مخکې والی په لومړۍ پاڼۍ کې ترلاسه کړ. دوی ته عمران سلیزه ترسره کړه. ورسره لوبډل مشر په وشپېتو منډو ناصر جمال د دوی لوبډل مشر او اعجاز احمدزي بیا تر اغم نیمه سلیزه وهلې وه. په توپ اچونه کې د سترایکرز لوبډلې لپاره آفتاب عالم او کامل کاکړ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. خو د هندوکش سترایکرز لوبډلې دویمه پاړۍ کې ښه ونظرېدل. دوی په واتیا منډو خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې دا ځل نسیم منګل په نوم چټک توپ اچونه کې 15 لوبغاړي وسوځول. ورسره آفتاب عالم 2 لوبغاړي وسوځول. نو په دې سره د اتلانو د لوبډلې لپاره ټارګټ یا هدف چې هغه یوازې 55 منډې و چې دوی هم د 3 وکټو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. او په دې سره د روان کال د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو اتلولي وګټله. د دې پایلو به غوره لوبغاړی نسیم منګلو چې 15 لوبغاړي سوځولي و. خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا آفتاب عالم وګټله چا چې په توپ اچونه کې هم تر شلو زیاتې وکټې اخیستې وي او ورسره یې توپ وهنه هم کړې وه. هغه د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د ټورنمنټ په جریان کې مخکښ منډه جوړونکی چې و هغه عبدالمالک و. عبدالمالک تر 426 مو پورې منډې کړې وي. په دوام یې دویم مقام کې رحمان الله زدران و چې تر 400 ډېرې منډې کړې وي او ناصر جمال هم تر 400 ډېرې منډې کړې وي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا سکال د نورو کلونو په خلاف چټک توپ اچونکي مخکښ و چې د تیر انډر 19 یا 19 کلنې لوبډلې لوبغاړی محمد دوید زدران 33 لوبغاړي سوځولي وو. د دې ترڅنګ